نه آیا میخواندگی ما به درد ما میخوره نمیخوره؟ 3-4 سال است که اینا تکراری سنفا را میخوانن، به این خاطر شاگردان ما میترسه و قضیات نمیایه. معلمی خیلی مشکلات داره، راه دور ماش نه دیگه نه.
امارت اسلامی در بابت مکتب دخترانه ای که گفته بود در سوم حمل در سرتاسر افغانستان مکتب باز میشه برای شاگردان، متاسفانه که دخترکای ما مکتب رفتن، گفته برشان گفت که در مکتب باز نیست بعد از سنف ششم.
پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم، د ازادي رادیو رواني یو ساته خبري ټولګه ته مزو امید زهیرمل هر کله کوم په پایل کې لند خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د طالبانو د روسي فرمان پاره چې خوځو ته یامر کړي مخونه دی په بشپړ ډول پر کړی سخت اندېښنه خوده. خغلی ګوتریش نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلی د یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې افغان خوځو انجنونو سره پر خپل ژوند ودرېږي او د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو لمخې په دې برخه کې خپل شوی وعده عملي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ایونامه هم پرون ناوخته د پریکړه د طالبانو لګنو هغو تضمینونو سره په ټکر کې وبلل چې د خوځو انجنونو د حقوقو په ګډون د ټولو افغانانو د حقوقو د درناوي او ملاتړ لپاره کړی. د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده د نوی فرمان لمخي د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته د سپارل شوې چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان خزو عملي کړي. د طالبانو حکومت وايي د ملي مقاومت جبهه په نوم کومه وسواله ډله په افغانستان کې عملی حضور نه لري. د طالبانو د حکومت یو ویان زبیح الله مجاهد تیر شپه ازادي رادیو ته وویل دوی پر ټولو سیمو حاکم دي.
د مقاومت جبهه په نامه مخ څوک نه پیژنو، البته باغي او شریر ډلې په فیسبوکونو او ټویټر کې څه څه غلای داوي کوي، په عملی د میدان کې خود څه نه لیدل کیږي، خو په ټولو ساحاتو کې زموږ مجاهدین په قوت سره موجود دي.
پرون د طالبانو عمده مخالف ډلې د مقاومت ملي جبهې په پنشیر او تخار کې له طالبانو سره د جګړې لو دوی د ځینو سیمو د نیولو او طالبانو ته د درنی مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې وه. په کابل کې د ترکیه سفارت وايي په فاریاب، سمنګان، پروان او بغلان کې له 1300 زبلو سره د مرستې لپاره له هرات څخه مرستندوی توکي لیږدول دي. د سفارت پرون ویلي مرستې به د ترکیه د بیلابیلو ادارو لخوا برابر شوي پر اړو کورنۍ او ویشل شي. ترکیه تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له اړو کورنۍ سره بشري مرستې کړې وي. د اوکراین پاوز وايي په تور سمندرګي کې د روسي یو بل جنگي کښتۍ هم ډوبه کړې ده. د اوکراین د پاوز وان سرګي براتسچوک پرون شنبه د ټلګرام چینل لاري وویل د روسي دا کښتۍ د اوکراین د بي پيلوټ الوتکې د حمله په پایله کې ډوبه شوې ده. د اوکراین دفاع وزارت ویلي د روسي د توغندوی یو سیستم هم د روسي تر ولکې لاندې پر یو کوچني ټاپو نسکور کړل شوی ده. روسي په دې اړه تفسیر نه ده کړی. او د یمن چارواکي وايي د هیواد په جنوب کې د شخړو له کبله د ملیشیا زواک دوه قومندانانو په ګډون تر لسو زیات کسان وژل شوې دي. په دې پوځي مرکز کې شخړه د القاعده شبکې د مشکوکو غړو د یوې ډلې تر نیول کېدو وروسته پېښه شوه. چارواکو پرون شنبه وویل شخړه د پنج شنبې ناوخته ازالې ولایت د امنیتي کمربند په نوم د زواک په مرکز کې پیل او 3 ساعته یې دوام وکړ. دا د هغه ملیشو زواکونو مرکز دی چې د متحده عربي اماراتو لخوا تمویل او روزل کېږي او د جنوب انتقالي شورا ته وفادار دي. دا زواک د یمن په جنوب کې فعال حضور لري. دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام هم لوستلې او اوریدل شي. د طالبانو لخوا پر خوځو د حجاب اجباري کېدو ته غبرګونونه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان دا فرمان د خوځو او نجونو له حقوقو ته طالبانو جدي سرغړونه بولي.
This latest order by the Taliban.
The Taliban دا تازه فرمان د شوزو او جنو له حقونو د طالبانو د جدي سرغړونو د نړۍ ورستۍ مورید دی.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ورستۍ ورختون او سیلابونو لامل د مړو شو یو شمیر لوړ شوې ده.
د ورستۍ سیلابونو لامل د وی هفتې په دوران کې په 19 ولایتونو کې 10 کس شهیدان شوی او 20 کس زخمیان شوی.
افغانستان مو د تخلیه پروګرام لاره د وټلو یو شمیر افغانانو له وضعیت خبرو او د خبرونې په دوی منمای کی با ترشنه اسمان لاندې خبرونه چې پرون ژوندۍ خبره شوی دی وی برخه تکرار واوري. تاسو راوسی
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلاست. پر خوزو د بشپړ حجاب ته اجباری کېدو په اړه د طالبانو تازه طرحې په افغانستان کې دننه او بهر د ګڼو کسانو غبرګونونه راپارولې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یو مشره دربار وایي په کار د هغه هیوادونو چې د خوزو د حقونو ملاتړ کوي په دې اړه یو بیړنۍ غونډه راوبولي. یو افغانه میرمنه او د میدان خار پخوانی خارواله ظریفه غفاري بیا وایي حیرانه ده چې طالبان جنت او دوزخ او دین یا بدینی یوازې د خوزو په ظاهر پوری تړي. عصمت ساروان او نور تفصیل.
د بشری حقوقو د څار په نړیوال سازمان کې د شزو د حقوقو د برخې مرستیالي هی دربار په افغانستان کې پر شزو د حجاب د اجباری کېدو په اړه د طالبانو د حکومت پر تازه سپارښتنو انتقاد وکړ.
This latest order by the Taliban.
د طالبانو دا تازه فرمان د شزو او جنو له حقونو د طالبانو د جدي سرغړونو د لړۍ ورستۍ مورید دی. دا په بیړه د نړیوال ټولنې ځوابي اقدام ته اړتیا پېښوي.
د طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده د تازه فرمان لمخي د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته دند سپارل شوی چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان شزو عملی کړي. دغه وزارت د حجاب د جبري کېدو په اړه یو طرح هم جوړ کړي او په کلی کل شوی د مسلمانو اسیدو او بالغو شزو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروری دي. د میدان شار په خوانی شارواله ظریفه غفاری وای نه پوهیږي چې طالبانو ولی هرڅه یوازې د شزو په ظاهری بڼه پوری محدود کړی دي.
زه خو نور افغانستان کې د نننۍ ملایانو د مذهب ته ایرانه پاتې یم چې ولی جنت او دوزخ، عزت او بې عزتي، ننګ او بیننګي، حتی دین او بدینی او د غرض اسلام او کفر ټول یوازې زموږ په پلو زموږ په کالیو پوری تړي. او که رښتیا دا ټول موږ پوری تړلی وي نو بیا دوی څه لپاره او د څه بلا لپاره لا هم ژوند کوي؟
د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقونو د برخې مرستیاله هیدر بار وړاندیز کوي په دې اړه باید د ښځو د حقونو ملاتړي هیوادونه یو ګډ چلند خپل کړي.
The feminist foreign policy countries should
د شوزو د حقونو ملاتړ هیوادونه باید یو بیړنۍ غونډه راوبولي چې د شوزو او جنونو له حقونو د طالبانو د سرغړونو پر وړاندې د مبارزې لپاره یو ګډه تګلارې جوړ کړي. په دې تګلارې او پلان کې د څارنه او مجازات شامل وي.
د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چې یو وخت د شوزو چارو وزارت او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه سره فعالیت بیا پیل کړي پر شوزو د حجاب د اجباري کولو طرح په داسې حال کې تطبیقوي چې د ډیرو په باور په افغانستان کې چې یو دودیزه ټولنه ده او لوړان دي شوزو حجاب رعایت کوي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې د استازولۍ مشر وان براند هم د طالبانو پر دغه فرمان انتقاد کړی او وایي د دې پر ځای چې طالبان واقعي چیلنجونو لکه خوړو، روغتیا، تعلیم او اقتصاد ته پام وکړي د ښځو حجاب ورته مهم ښکار شوی دی. په افغانستان کې تر دې مخکې هم پر ښځو او نجونو یو لړ محدودیتونه لګول شوي چې د سیمې او نړۍ په سطحه یې عکس العملونه پارولي دي. ګنیشزی له دولتي ادارو له کارکولو منشوي انجونی ترشپشم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري او شزی له محرم پرته په لوتکو کې سفر نشي کولای.
د طالبانو لخوا د خوزو د حجاب د اجباري کېدو په اړه خبرګونونه داسې مهال زیاتېږي چې تر دې وړاندې هم د دې ډلې داسې فرمانونه صادر کړي چې لامل یې پر خوزو او د هغوی پر فعالیتونو محدودیتونه او بندیزونه زیات شوي وو. صالح محمد صالح پر همدې موضوع د ولسي جرګې له پخوانی استازي شکري بارکزی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبان ولې د حجاب د اجباري کولو په اړه تازه فرمان صادر کړی دی.
د طالبانو نه تنها یوازې اجباری حجاب فرمان بلکې د دوی فرمان چې په جبر او اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم، د کار، د سفر، د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي. نه تنها یوازې دوی نه بلکې حتی د دې د کورنۍ غړو ته هم تهدید آمیزه کارونه په نظر کې نیول شوي دي. د بیلګې په ډول باندې تنبیه، د بیلګې په ډول باندې زندانی کول او د بیلګې په ډول باندې محکمې ته تا معرفي کول. زه فکر کوم دا هغه تبعیض آمیز چلند دی چې د اسلام په تاریخ کې نه تاریخ دا شی لیدلی او منلی او نه هم د افغانستان په تاریخ کې دا بی ساری تبعیض څوک وایي چې تر ننه پورې د افغانستان خلکو سره شوی. دا په عملي ډول باندې د افغانستان د خلکو سره د هغې اوږدې دښمني برخه ده چې غواړي افغانستان او د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان میرمن په تورتم کې وساتي.
که په افغانستان کې پرونجونو او شوزو دغه ډول فشارونه زیاتیږي، بل اخره به څه فکر کوي چې وضعیت به کومي خواته ځي؟
دغه ډول فشارونه چې د طالبانو د فرمان او حکم او د هغوی د فرمایشاتو پر اساس باندې راځي، نه تنها یوازې د ټولنې رواني صحت ته دوی صدمه ورسوي، بلکې د ټولنې او د افغانستان پرمختګ ته هم دوی ځان خنډ واقع کیږي. د دې تر څنګ چې د افغانستان خلک نور زیاتې نشي کولای چې په دغه فضا کې ژوند وکړي، او دوی خامخا یوه لاره به ځان ته غوره کوي. او زه فکر کوم دغه رقم فرمانونه نور هم کرکه او انزجار او نفرت رامنځته کوي. نو په یو ملک چې نه قانوني نه هغه نظام مشروعیت ولري، نه ځان جوابدي وګڼي، نه اسلامي احکام هلته پلی کی، او نه هم سلیقایي کارونو په خاطر باندې سربیره پر دې چې خلکو ته د کار کولو زمینه نه برابرۍ، سربیره پر دې چې خلکو ته د مسؤون ژوند فکری او عملي زمینه ورته نه برابرۍ، دا خامخا د خلکو غبرګون او پاڅون باندې به منجر کیږي.
اوس څه په کار دي؟ نور نړۍ باید ستاسو په نظر څه وکړي، اسلامي سازمانونه او نور اسلامي هیوادونه؟
زه فکر کوم د طالبانو اوسنۍ کړنې او فشار عامل کېدل، طالبان اکثره غواړي چې نړیوال ټولنه تر فشار لاندې ونیسي تر هغو چې دوی په رسمیت باندې وپېژندل شي. او زما هیله همدغه ده چې دغه فشارونو ته باید هیڅوک تسلیم نه شي، نه د افغانستان خلک او نه هم نړیوال. او نړیوال سازمان ته جدن دا پکار ده چې د اسلامي اساساتو پر بنسټ باندې باید دوی خپل روابط تعامل او خپل دریس د طالبانو د کرونو سره باید اعلان کی، ځکه چیرته اسلامي نړۍ ځان غلی نیولی د سیاسي ملحوظات په خاطر باندې. زه فکر کوم چې دا ستره جفا ده هغه سلهاو زرهاو میلیون انسانانو سره ده چې د هغوی د اسلام په نامه باندې په دنیا کې ژوند کوي. دغه کړنې اسلام بدنامه کوي نسبت تر دې چې هغه رښتینی اسلام دنیا ته ور وپیژني.
د خوځو د حقونو فعال او د ولسی جرګې په خوانی استازي شکریا بارګزای وچوي د خوځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو د نوي فرمان په اړه د صالح محمد صالح پوښتنه ځوابولې.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره یا اوچا وایي ورستیو درنو ورختونو او سیلابونو په افغانستان کې تر 300 زیات کورنۍ غیزمنې کړې دي. د دې ادارې په خبره ملګری ملتونه او اړوند بشری ادارې د افغانستان له اوسنۍ واکمنانو سره سیلاب ځپلو ساته د بشری مرستو پر سوالو کې همکاري کوي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ورستیو ورختونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي، او د طالبانو حکومت وایي چې د سیلابونو ورختونو له امله د مړو شویو شمیر هم و دښتنو ته لوړ شوی دی.
ملګری ملتونه وی لتر سیشن به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې اورښتونو او سیلابونو تر 415 اتیا زیاتې کورنۍ اغیزمنې کړي چې شاوخوا 3400 کسان کیږي. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې اوچا پرون شنبه ویلي درنو اورښتونو او سیلابونو په بدخشان، بادغیس، بغلان، بامیان، فاریاب، هرات، جوزجان، کونړ، کندوز، سمنګان او تخار کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي، او اټکل کېږي چې د سروې تر بشپړې دوه پوري د غیزمنو سویو کسانو شمیر لا پسې زیات سي. د اوچا د اټکل مخې په دغو سیلابونو کې نږدې 1.5 کسان مړه او ګڼ نور ټپیان سوي، خو د طالبانو حکومت د مړو شمیر تر دې زیات شي. اوچا ویل له تیرې اونۍ 1210 کورونه تخریب، 410 کورونه څنګه څه تخریب او 833 کورونه زیانمن سوي دي. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وی له زیانمنو سویو سره د دوی مرستې روانې دي.
د اسلامي مرد امکانات په چوکاټ کې مرستې شروع شوې دي. د زده حوادث وزارت په همکاري او سرپرستۍ نور ارګانونو سره همکار دي. په دې کې سره میاشتو د نورو مهاجرینو وزارت نور هم خپلې همکاري کړې دي چې د بې ځای سو او خلکو سره د سیلاب له امله کورونه نړېدلې دي او زیان ورته اوښتی، کومکونه دوام لري.
د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت کې د اسراری پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس ملا جانان سائق ازادي راډیو ته ویل د مړو شمیر زیات سوی دی.
د ورستیو چې لابونو لامل د یوې هفتې په دوران کې په ولس ولایتونو کې اوه د اسکاس شهیدان سی او شپږ د اسکاس زخمیان سی دي او په کلی توګه په دوه ولایتونو کې 325 کورنۍ ویجاړې سی دي او په قسمه توګه 3640 کورنۍ تخریب سی دي په دوه ولایتونو کې زموږ ټیمونه په سروي او توزیع باندې اخته دي او تقریبا زیات شمیر شهیدان او زخمیان په باریاب او بادغیس ولایتونو کې سی دي
په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویلي د ټولو ولایتونو مسؤلانو ته امر کړی چې زیانمنو سویو کورنیو سره مرسته وکړي او تړل سوې لارې پرانیزي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ل وی پانی سربیره زموږ پر ټولنیزو رسنیو ازادي رادیو سلاش فیسبوک باندې هم کولای شي مهم موضوعات ولولې او ترخواي وګوري. د تخلیه د پروګرام لالارې افغانستان یو شمیر وتلي افغانان خپل نامعلوم برخلیک تاندې خمندلو د یو شمیر چې په بیلابلو کمپونو کې پراته دی وای ان بهر ته د وتو اجازه هم نه لري. د امریکا او هم د روپی هیوادونو ویزو ته انتظار دوی ستړي کړی وای چې دول دول ستونزو سره مخ دي.
سلام علیکم.
د ابوظبي په کم کې میشتو افغانانو دغه کم ته د سرو زرو د زندانو مرکړی دوی چې لتی راتو میشتو راهیس په دغه کم کې دي ان بهر ته د تک اجازه هم نه لري. د امریکا او یا هم د اروپایي هیوادونو ویزو انتظار دوی هم ستړي کړي او همي برخلیک ورته معلوم کړي. قدیر شاهین سره لدی چې د افغانستان پر رسنۍ کلتیر دوه ولسیزو پاتې شوې پورستیو کې د هرات ولایت د ژورنالیستانو ټولنې مسولیت هم درلود. هغه وس د ابوظبي په کم کلتیر او تو میشتو راهیسه پروت دی.
متاسفانه ان جوهایی کې
لبد امرغه هغه ټولونه چې افغانان د کمپونو تر اوستي کار د نقد وړ دي. دوی هیڅ جواب نه لري په وضعیت کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. هغه افغانان چې دلته دی خپل نامعلوم برخلیک زوري مغهيله لرو چې هر سجر د وضعیت بدلون وکړي.
وخت چې زمانه از کمپینو نجات پیدا میکنند.
ادریس نجم بل هغه ځوان دی چې د سوداګرۍ په برخه کې ماسټری لري. هغه وی د طالبانو لراته ګوډان دی په لوړ دولتي بست کې کار کوي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول نو موړ هم د 2022 کال د سپټمبر په میاشت کې خپل کورنۍ سره د مزار شریف خار څخه د ابو ظبی یو کم ته انتقال شو.
په یو بد حال کې بند پاتې یو سره لدی چې امکانات یو سشته خو بیا هم ژوند ګران دی. ځوانانو ته زیات تشویش نه روحي ستونزې پیدا شوې دي. د میرمنو وېښتان د زیات تشویش لامل توی کی د دې احتمال هم شته چې د کورنۍ ترمن جګړې هم وشي. ټوله کې ستونزې بیخي زیاتې دي خو څه نه څه هیله مندي هم شته.
مشکلات در کل زیات هست ولی امیدواری کوچک هم وجود داره.
له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول هغه کسانو چې امریکایانو سره کار کړی و ډیری افغانستان پرې خوت. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی و هغه کسان چې امریکا سره کار کړی د هغوی د وستلو پروسه به دوام ولري.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس جو بایدن مرمنې رومانیا او سلواکیا ته سفر پر مهال له اوکراینی پناوښتونکو سره د مرستندویو هیوادونو چلند ستایل. جل بایدن له ځینې اوکراینی پناوښتونکو امریکایي سرتیرو او د رومانیا له چارواکو سره کتلی دي. تفصیل اجمل آن اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرمنې جل بایدن له اوکراینی پناوښتونکو د امریکا پر ملاتړ د ټینګار لپاره رومانیا او سلواکیا ته د خپل څلور ورځنی سفر په لړ کې لو اوکرانی کډوالو سره د مرستې لپاره د مرستندوی سازمانونو هڅې وستایلي. د ولسمشر بایدن میرمنې پرون د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د امریکا په سفارت کې د وینا پر مهال د مرستندوی سازمانونو هڅون کې وبللې چې په اوکران کې د روسیې د غیر مواجهه شګړې لپاره د اوکران له بيځای شو سره روان دي. هغه د اوکران له زینو بيځای شو امریکایي سرتیرو او د رومانیا له چارواکو سره وکتل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یونیسیار وای د جګړې لپاره له اوکراین څخه نږدې 1700 کسان یا رومانیا ته وراوختي او یا دغه هیواد لاري نور ځایونو ته تیر شوی دي. په یونیسیار کې د رومانیا استازي پابلو زاپاتا وویل چې هر ورځ شاوخوا وزره اوکراینی وګړي له سرحد ترتیبې دوه وروسته رومانیا ته داخليږي. په همدې حال کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او سلاکار اولکسی ارستوویچ پرون ادعا وکړه چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف او خارسون ښارونو په څنډو کې پرمختګونه کړي. د اوکراین د پاوس ویان سرګی براتچوک پرون وویل چې د اوکراین یوې بې پیلوټه الوتکې د روسیې یوه جنګي کښتۍ په تور سمندرګي کې ډوبه کړي. په ځواب کې روسیې دا وکړه چې د اوکراین د وسلو او مهماتو یوه زیرمه یې نابوده کړې چې امریکا او اروپایانو جوړه کړې وه. تر دوو میاشتو زیاته موده کېږي چې پر اوکراین د روسیې غیر مواجه جګړه روانه ده چې د مسکو او غربي هیوادونو ترمنځ پراخ کړکېچ رامنځته کړی دی.
په پاتلاس دقو کې د ځینو مهمو موضوعاتو په اړه تحلیل له عصمت څاروان واوري.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دې برخه ته موز عصمت څاروان هر کله کوم. د دولتي اسنادو د جال کېدو په اړه د ځینو خلکو اندیشنه در سره شریکو او همدارس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. لومړی په دولتي ادارو کې د اسنادو د جال کېدو په اړه په افغانستان کې له غیر قانوني لارو په جال د دولتي او نورو ادارو د اسنادو جوړولو روان بهیر ځینو خلکو ته اندیشنې زیږولې دي. یو شمېر افغانان او د چارو شنون کې د دې کار علت په خپل وخت د کارونو د نه بشپړېدو او ترڅنګ په حکومتي چارو کې د واکمن نظام پاتې راتلل بولي. خو طالبان ادعا کوي چې د خپل سریو جال او فریب په تور یو شمېر کسان نیولي او د ډېر ډول خپل سریو د مخنیوي هڅې روانې کړې دي. جزئیات امید ظاهر مل په دې راپور کې سره اورو.
نغواړي نوم یې ورته د ستونزو د لا پراخېدو له امله په دې راپور کې خپور شي، خو کیسه کوي چې د یو قانوني کار د خلاصون لپاره تیرې درې میاشتې په یو دولتي اداره کې دروازه په دروازه ګرځېدلی دی.
زمونږ یو خور و، مونږ د نکاحت کارونه ټول خلاص کړل، شاهدان او نور قانوني مراحل، خو کله چې محکمې ته لاړو مسؤلین وویل چې له مرکز څخه د نکاحتونو د ویش د پروسې د بندېدو امر شوی او تر امر رسانی پورې به دوام وکړي. خو دوی بیا هم ژمنه وکړه چې لس پنځلس ورځې وروسته به دغه پروسه بیا له سره پیل شي. اوس دا د هغې وخته درې میاشتې تېرې شپې، خو د نکاح ختونو ویش په ټپه درېدلې.
یو بل شخص چې د کندهار اوسیدونکی دی او نه غواړي نوم او غږ د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یو پیغام کلیکي د برېښنایي تذکرو د اخیستو لپاره یې ټولې کورنۍ نوم لیکنه کړي، خو کارونه یې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په یو او بله بهانه ځنډول کېږي. تاکیدای شي د هغو سلګونو یا هم سرګونو کسانو د ستونزو څو بیلګې وي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې کارونه نیمګړي یا هم بند پاتې دي. خو یو شمېر کسانو د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني کړنو او جال ته مخه کړي. ډېرې دا ډول قضیې د اسنادو په جوړښت پورې تړلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست د اپریل په 28مه اعلان وکړ چې یوازې د کابل په بیلابیلو ناحیو کې د دولتي او غیر دولتي ادارو د جالي اسنادو د جوړولو په تور 15 کسان نیولې دي. لدې کسانو سره د دولتي ادارو مهرونه، سندونه او ټول هغه وسایل نیول شوي چې په کارولو سره یې دی ورسمي او په جال د جوړ شوي سند توپیر ډیر کمیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست ویان شیرعلی مرتضی،
جال او تزویر د شهادت نامې، ډیپلوم، ترانسکریپت، لیسنس، جالي ویزا، نکاحت او د دولتي او خصوصي مختلفو ادارو ټاپي او شاپولې او هوادوالو ته فجال او تزویر د اسناد جوړول.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند واکتا د دوی لور رسیدو او یا هم تیر یو میاشت کې په دې تور د نیول شوی او کسانو د کره ارقامو د شریکولو په برخه کې لجمنو سره سره ازادي رادیو سره همکاري ونه کړه. خو هغه کوم لاملونه دي چې خلک په دولتي ادارو کې د خپل کار ته لټون پر ځای جال او تزویر کولو ته اړ کړي دي. د چارو شانون کې خالد سادات،
د طالبانو اوسنۍ تعامل د حکومت تعامل نه ده. حکومتونه او دولتونه عموما هغه تعاملات چې د ولس سره شریکي او د خلکو سره شریکي او د شفافیت پر اساس ولاړ وسیږي، دغه یو سیستم او میکانیزم طالبان تر اوسه نه لري. تر اوسه طالبان د یوې جنگي ډلې په توګه باندې مخکزي او د خپل ټول مسایل فقط او فقط د یوې جنگي کتلې په توګه باندې مخ چوري.
بشیر صافی چې د امریکا په سپین پوهنتون کې د کورنۍ امنیت او تروریزم برخه کې لوړې زده کړې کړي وای، طالبان د حکومت ولې لپاره یو منظمه بیوروکراسي نلری او دا د دې لامل شوی چې خلک جال او تزویر ته مخه کړي. هغه څه چې د ده په خبره د افغانستان او نورو هیوادونو عامه او ملي امنیت ته ګواښ پیښولی شي.
د دې موقع څخه په استفادې تروریستي شبکې یا د اقتصادي جرمونو شبکې کولی شي د سفر اسناد خپلو خلکو ته واخلي یا د دې لارې نه په داخل د افغانستان کې یا په نورو مملکتونو کې قاچاق، عامه امنیت او ملي امنیت ګواښونه رامنځته کړي.
طالبان که څه هم د دې ادعاو په غبرګون کې څه نه وایي، خو وړاندې ویلي حکومتي چارې په عادي ډول روانې دي. جمهوری نظام پورسیو کې د مخکینی حکومت لوی حادثه و چې هر سجر ټولې دولتي چارې برېښنایي کړي او دا پړاوی د جمهوری ریاست او د چارو له ادارې پیل کړی و. د دې کار موخه په بیړه د خلکو د کارونو د بشپړېدو، د شفافیت زیاتېدل او تر خواهی د فساد جال او تزویر مخنیوی بلل شوی و.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د ښځو د جبري او رسمي حجاب په تړاو د طالبانو په ورستي فرمان باندې یو شمېر لویدیځو مطبوعاتو مقالې لیکلي. طالبانو د شنبه په ورځ په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړ. ګارډین ورځپاڼه لیکلي د طالبانو دغه اقدام د بشري حقوقو د فعالانو تر ټولو ناوړه ویره تایید کړه او احتمال لري له طالبانو سره چې نړیواله ټولنه وارد مخه پرې بي باور ده تعامل نور هم پیچلای کړی. ګارډین د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر خالد حنفی په حواله لیکلی چې موږ غواړو خویندې مو په عزت او حیا کې اوسي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملی کېدو طرحه کې راغلی چې چیرته یو ښځه حجاب نه مراعتوي کورې باید په نخښه او مشر ته توصیه وشي. خو د حجاب د نه رعایت په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بندي او په څلورم وار محکمې ته وپېژندل شي څو رسمان سزا ورکړل شي. ګارډین لیکلي طالبانو د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ هم په ښځو باندې ورته سخت بندیزونه لګولي وو. ورځپاڼې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو نه پرانیستل هم د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د محدودولو یوه بله لویه بېلګه یاده کړه. واشنگتن پوسټ هم په افغانستان کې د ښځو په جبري حجاب مقاله لیکلې. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د جبري حجاب او د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په څیر اقدامات د دې لامل وګرځېدل چې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي او په داسې حال کې لمرستو محرومه شي چې هیواد په یو تر ټولو سخته بشري ناورین کې ایسار دی. په مقاله کې دې ټکي ته هم اشاره شوې چې خلک له دې مسلې ډیر ځورېږي چې د طالبانو د مشرانو لوڼې په پاکستان او نورو ځایونو کې ښوونځیو او پوهنتونو ته ځي، خو دوی به په افغانستان کې ورځ تر بلې نجونې او ښځې محدودوي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي طالبانو بیرته برقیا چادری راوړله. په مقاله کې راغلي طالبانو افغان میرمنو ته امر کړی چې سر تر پښو پټی شي او حجاب رعایت کړي. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده دا فرمان د 10 میلیونو ښځو له ډلې د ګڼو هغو لپاره یو کلک ګزار دی چې تیرو کلونو کې د امریکا له ملاتړ برخمن دولت تر سیوري لاندې آزاد او برابر ژوند کړی. د ډیلی میل په مقاله کې راغلي سره لدی چې طالبانو د اساسي ازادۍ او د رعایت ژمنه کړې و، خو قرار قرار د ښځو په برخه کې خپل پخوانیو عادتونو ته ورګرځېدلی. په مقاله کې د طالبانو د تیرې دورې کړنو ته اشاره شوې چې په خبرې ښځې ډاکټرانو ته لورتګ، زده کړو، کار او ګڼ نورو ازادیو بې برخې وي او ځینې وخت په دې برخه کې د یو لړ اصولو د نه رعایت په صورت کې سختې مجازات کېدلې.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
دا حکومت څنګه دا غځا چې مقصد تاسو د خپل نظام کې د کوم ظلم سره روان دي، مقصد تیر سرتور سره یا کوم معلمینو سره یا کوم مطالبینو سره دا هم اسلام سره دا باید دا ظلم مخه ونیول شي.
احمد اکبر د غزنی ولایت مې اړیکه نیولې ده. په غزنی ولایت کې په ځوري شپخانه کې ودانه کانټینر دواخانه ده، د جاهد د غیر قانوني کې د هیڅ قانوني کار نه کیږي. دلته نه والي دا چې ورته وایي نه دا رئیس دا چې ورته وایي تاسو دا غیر قانوني دواخانه چې شتهیږي بله نمبر دو ټیکس ته هغه قانوني ده او د غوا مخه یې نیولې ده. د دې غیر قانوني دواخانه په کنټینر کې ایښې ده، د غوا مخه څوک نشي نیولی. السلام.
هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم، عبدالوارث ګرمسیر ولسوالۍ څخه. وروره، دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې دا زما نظر دی. د ښځو مکتبو ته ډیر ضرورت دی. موږ په هر دغه کې ښځو ته ضرورت لرو، نارینه ته ضرورت لرو، خصوصا په تعلیمي بخش کې موږ ډیر ضرورت لرو. د معرفت بخش موږ ډیر کمزوري دی او خصوصا چې د طالبانو حکومت راغلی دی د کم وخت څخه د معرفت په بخش کې کم خدمت نه دی سوی، کم ملنکیاوي چې راغلي دي یا خرابې پیښ شوي دي. بالکل اباتی خو په دې بخش کې مطلق نه دي سوي مطلق هیڅ کار نه دی ورته کړی. اول خو باید دغه شذو د پاره باید مکتبونه الهاسي او ژر تر ژره الهاسي ځکه چې موږ دې تر ډیر سخت ضرورت لرو. کملای یا هر څونی ډاکټر دغه کشم لا یار څونی شاله می غاول د شذو ډاکټر پښتنه کینو د شذو ډاکټر د کمی خاص و خو دغه مکتب وایي کشم لا بلارسي بازار ته کشه طالب بلارسي کشم مجاهد بلارسي دی اول په بازار کې د شذو ډاکټر پښتنه کې اغم د شذو ډاکټر نو د ملا صاحب ته زوایم شته شه ډاکټر د کمی خاص و د کته د مکتب باندې یاد نه لکه
پل پیغامونه هر محل ازادي رادیو ته را لګلای شي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو څخه د سار 2 بجو تر ماخام 3 بجو پورې دوام کوي. اوس هم د خبرونو لنډیز د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د طالبانو د روسي فرمان پاړه چې خوځو ته یامر کړی مخونه دی په بشپړ ډول پټ کړی سخت اندېښنه خي. خغلی ګوتریش نن سهار په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې افغان خوځو انجونو سره پر خپل ژوند ودرېږي او د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو لمخې په دې برخه کې خپل شویژمنې عملي کړي. د طالبانو حکومت وايي د ملي مقاومت جبهې په نوم کومه وسلواله ډله په افغانستان کې عملی حضور نه لري. خو دې ډلې پرون ادعا وکړه چې په پنشیر او تخار کې له طالبانو سره د جګړې له دوی د ځینې سیمو د نیولو او طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په کابل کې د ترکیې سفارت وايي په فاریاب، سمنګان، پروان او بغلان کې یو زر وسه وسیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره له هرات څخه مرستندوی توکي لیږدولې دي. او د اوکراین پاوز وايي په تور سمندرګي کې د روسي یو بل جنگي کښتۍ هم ډوبه کړې ده. روسي په دې اړه تبصره نه ده کړې. اوس هم ترشنه اسمان لاندې د خبرونې تکرار چې پرون په ژوندۍ باندې خبره شوې وسی یو برخه خبرې کی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ترشنه آسمان لاندی خبرونه مو په افغانستان کې د ترافیکی پیښو زیاتیدو ته ځانګړی کړی ده. په وروستیو ورځو په تیر بیا د اختر په ورځو کې مو د افغانستان له بیلابیل ولایتونو د ترافیکی پیښو راپورونه لرل. یوازې په اروزګان او هلمند ولایتونو کې په دوو پیښو کې یو سلو یو څلوېشتنه شوبل شوي چې د ګڼو حال نازک شودل شوی دی. د اروزګان د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر عبدالغفار وطنوال آزادي راډیو ته وویل
نو د دغو د اختر په ورځو کې یوازې ولایتي شپخانې ته چې کوم کسان مراجعه کړې ده هغه یو سلو یو کسان و تر دغه ساعته پورې چې په دې یو سلو یو کسانو کې موږ یو مړینه درلوده.
شغله وطنوال دا هم ویل چې پټپیانو کې د شلتنو حال نازک دی. د اوروزګان ولایت په گاونډي هلمند کې څلويش تنو ته په ترافیکی پیښو کې مرګ ژوبله اوښتی دی. په ننګرهار کې بیا لشتر لږه یو سلو دوه دېرش کسان په ترافیکی پیښو کې ټپیان شوي دي. په کندوز، میدان، وردګ، بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په ترافیکی پیښو کې لسګونه کسان مړه شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د خلکو په وینا د موټر چلوونکو بې احتیاطي، تیز چلول، له مخدرو موادو کار اخیستل، د ترافیکی نشو کموالی او د لارو خرابوالی د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې ترافیکی پیښې ډیر شي. په روانه خبرونه کې له خپل درنو ملمنو سره د ترافیکی پیښو د مخنیوي پر لارو چارو او دا ډول پیښو ته د خلکو او چارواکو د پاملرنې پر اړتیا خبرې کوو. زموږ د دې خبرونې ملمانه دي د کابل ښاروالۍ د نشریاتو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزی، د ترانسپورت او هوایی ملکی چلند وزارت ویندوی امام الدین احمدی، همداراز مو د ترافیک او پولیسو د دفتر یو چارواکی نجات نواست بلنه ورکړی ده. لمړی بارکزی صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته یوازې د کابل په اړه ولوست،
لکه څنګه چې تاسو معلومیږي په کابل شهر کې لکه نور پلازمینی د چپار هیواد کې موجود دی، د اختر ورځ یا د کوم جشن ورځ چې کیږي خامخا دلته بیروبار جوړیږي چې هر رقم نازل وي خو بیروبار موجودیږي او جوړیږي. خو کابل ښاروالي هغه بشي چې د کابل ښاروالي وظیفه ده، د کابل ښار ټول هغه زیربنایی موارد دی چې هغه سړک دی یا هغه مثلا پیاده رو دی سیګنالونه دی د سړک دغه خطرناکیان دی دا ټول مسکیمرز مرفقاله دا موري مختورو دا چې څومره مثلا پیښه رامنځته شي دی ترافیکی پیښه خامخا د ترافیکو مختص ملګری به تاسو ته مشخص ارقام وړاندې کوي اما د کابل شهروالۍ لدید او نظر نه د ترافیکی ستونزې په کابل شهر کې به مختلف لاملونه لري یو خو په خو غولي مشکل دغه د کرچوانان د سپورشانو خبره وو اوس خو تاسو به تر باندې میر چې کابل شهروالۍ ښه فعالیتونه په دې کړی دا او غرفې رسېږي دي او ډیر ځایونه چې ډیر بند وو همدا اوس خپله پر دغه باندې روان یم همدا اوس موته خبر کوم پر دې زمینی په سر باندې روان یم ښه نظم رامنځته شوی دی بل خپل د کابل شهر هغه ساحه ده چې دا شهر د تقریبا 15-16 لکو لپاره جوړ شوی دی او اوس تقریبا 9 میلیونه خلک پکې ژوند کوي او لوی مشکل بیا دا دی چې دغه شهر انکشاف کړی ده اما د دې یو انکشاف نه دی چې هغه معیاري 15% د کابل شهر اگر ټول صحیح چې موږ لرو 15% غیر پلاني دی غیر پلاني د څه معنی په دې معنی چې معیاري سړک نه لري په دې معنی چې د اطفایي پر برابر باندې هیڅ تدابیر نه دی نیول شوی په دې معنی چې توازن د ترافیک هغه بیروبار یا بوچ چې راځي هغه پر سرکو باندې نه ویشل کیږي په دې معنی چې هغه کورونه چې جوړ شوی دي یو هم پارکینګ په نظر نه دی نیولی یعنی دغه موارد سره یو ځای کیږي بیا دغه د ترافیکی مشکلاتو لامل ګرځي او تر ډیر حد چې هغه د کابل شهروالۍ په واسطه د خصوصن د سپورشانو موچو مرتر کنټرول لاندې راوړی ده اما بیا هم کچیر وغوړي یو معیاري ترافیکی سیستم ولرو دغه ویر بناو چې په کابل شهر کې د سرکو ته نیولې تر هغه پلاني ساحي او غیر پلاني ساحي د ټول ترمیمات وغوړي ټول اصلاحات وغوړي په یو ورځ یو شپه غیر ممکن خبره ده
ډیره مننه بارک زای صاحب د ترافیکو د پولیسو لوري شغله نجات نواز هم د شبر سره د نواز په تاسو مرکلای وایم تاسو ویل شئ چې په کابل کې د اختر پښپو ورځو کې څومره ترافیکی پیښې شوې دي او له کابل څومره کسانو ته مرجوب لا وشته ده
لومړی دا چې الحمدلله تر ډیر وخت پورې په دې اختر کې موږ ډیر پیښې نه درلودلې ډیر مرجوب لا هم موږ نه درلودله خو بیا هم ترافیکی پیښې او طبیعي پیښې تر ډیره پورې دغه پیښې رامنځته شوي دي په کابل کې او نور ولایتونو کې موږ په دې د هیواد په سطح باندې تقریبا 15 پیښې درلودلې ډیرې په لویو لارو کې رامنځته شوي دي او لوی لارې یا تاسو شاید دیدی وای چې بارانونه هم وسو په اختر کې یا د باران لامل وي یا د موټروانانو د بې احتیاطۍ لامل وي او یا هم د ځینې وخت په دې لویو لارو کې سرکونه غیر معیاري جوړ شوي دي د دغه لکه بل موږ دومره پیښې درلودلې 15 ترافیکي پیښې موږ درلودلې
په دغه 15 پیښو کې څومره کسانو ته مرجوب لا وخته
په دغه 15 پیښو کې نوی کسانو ته مرجوب لا وخته دا یعنی په نوی کسانو کې تقریبا 10 کسان فوتی پیښې موږ درلودلې او دا نور مرجوب لا وخته زخمیانو
لیکن زموږ راپورونه یوازې له هلمند او له او روزګان ولایتونو څخه شې چې یو سل یو څلوشتنه په دغه دوه ولایتونو کې ژوبل شوې دي
موږ ما خپل د تاسو د دغه خبرونه لپاره نن ما خپل راپور له دغه ولایتونو هغه کوم کسان چې راپور راټولای ما د یعنی د څوار لکه وکال د حمل میاشتې تر نن ورځې پورې دغه راپور کې دا شعر ممتاز که سوي یعنی دا ډیر دقیق راپور دی مونږ تلور د سولاتو سره ورزنه
یعنی مشتدي روختون سرتبيب وای د سرتبيب خبره چې کله ټپيان ور وړل کی شي دغه خبر باید دقیق وینو
ممکن نه خو د موږ راپورونه هم دقیق دي موږ د مخابره لاله تلور د سولاتو سره اړیکه لرو او دغه تلور د سولاتو نه مخته ترنن پورې دا راپورونه راوړل شي یعنی تنه د اختر ورځ نه سنن د اختر و ما یاته مورز د ترنن راز پورې دوه مر پیښې شوی دی او دوه مر کسان پټیان
bale شغله احمدی مخکې شغله نواز ویل چې اکثره پیښې په لوی لارو کې کیږي یو مسله چې ستاسو له وزارت سره اړه لري هغه د سړکونو خرابوالی دی په دې اړه ستاسو تفسیر څه ده
بله تاسو ته او ملمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه ونی کی هله وړاندې کوم.
سلام
د ترانسپورت او چلن وزارت د خاري ترانسپورت تنظیم همدارنګ د اطرافي ترانسپورت هغه کا بربري وي او کا مسافر وړون کی وي دغه تنظیم مسولیت لري. موږ د تنظیم برخه کې جدي اقدام کړی دی په د ترانسپورټي شرکتونه په مکمله توګه یا تقریبا 99% غیر معیاري ترانسپورټي شرکتونه په افغانستان کې موجود وو چې د موږ چې کله کار شروع کړی دا ټولم په معلق ډول اعلان کړل. نوي ترانسپورټي شرکتونو ته موږ جواز نه دی ورکړی او د طرح مطابق ټول به د سره نه بیا ثبتېږي. موږ یوازې د ګوتو پښمیر شرکتونه لرو چې هغه معیارونه پوره کړی دي هغه هم هغه پوره معیارونه نه دي. نو موږ د لپاره طرحه جوړه کړې او د طرحې په تطبیق اوس کار روان دی. ټول ترانسپورټي شرکتونه به دوباره ثبتېږي او هغه معیارونه چې کوم دی به پوره کوي. چې
معیارونه چې دي که لطفا همدام ووایي چې څه معیارونه مو ورته ټاکلي دي.
معیارونه وختینی معیارونه دي خو دوی پوره کولو تطبیق دپاره دوی باندې کار روان دی. هغه معیارونه چې هر ترانسپورټي شرکت باید څومره موټر ولري لږ تر لږه 10 موټر باید خپل وي چې 15 د رئیس وي لسی د معاون په نوم وي همدارنګه نورې د نورو خلکو کچېرو سره ثبت وي هم هغه ته اجازه ورکول کیږي خو لږ تر لږه 10 موټر باید ولري. موټر
چیکینګ نه باید موټر شمیر مو ولي ورته ټاکلی دی. یو څوک به ډېری پیسې نه لري لږ موټر بلري اما تر دې خو مهمه ده چې موټر سم وي ډرایور سم وي نور مقررات رعایت کړي.
موټر شمیر ځکه مهم ده چې یو څوک موټر ونه لري نو شرکت څه ده جوړي. موټر خو مهم دي کنه چې یو څوک موټر ولري هغه په ترانسپورټي شرکت جوړوي او دا موټر به بیا تخنیکی چیکینګ څخه تیریږي چې باید مکمل ډول چک شي چې دا موټر سم ده په لار اتلای شي سند نه لري. تخنیکی موږ یو ټیم لرو هغه تخنیکی چیکینګ څخه به تیریږي. دا دوامه مرحله ده. درېم ډرایور به موږ ته د ترافیکو محترم ریاست څخه د اسناد دوباره غوښتنه ترې کوي چې دا باید چک شي حالت چې صحیح اسناد لري کنه. خصوصا هغه د لوی موټر بسونو موټر چې موټروانان چې ځکه د نورو خلکو ژوند ور سره په خطر کې غورځيږي او د چیکینګ بکیږي چې دا روغ ده نه دروغ یعنی شي توکي کاروي کنه کاروي. نو دا معیارونه مرته ټاکلې دي. دا ټول اوس تدبیر کې اورپورو روان ده خو په یو د میدان کې ځکه چې ستونزې رامنځته کیږي اکثریت موټروانانو په تیر وخت کې هغه اخیستي دي جوازونه اخیستي دي لایسنسونه په غلطه لاره یو څوک ته پښمیر بسامي او د ځنې نشي توکي کاروي. دا هم ستونزه ده. د دې مخنیوي لپاره موږ اقدام کړی د ترانسپورټي شرکتونو ته مو هدایت شوی ده چې باید دغه سی خلک موجود نه وي چې هغه هم الحمدلله کم شوی دي. بل د سړک تنګواله اولیا هم په دې تیر وخت کې دا ستونزه وا چې غټ موټر به ډیر بارونه به وړل هغه په تلو کې به خیانت کېدل او پیسې به اخیستل کېدې. نو دغه سرکونه ټول بر سي کندې شوی دي نو کوڅې په کې وستل شوی دي. نو موږ دومره اوس وکولای شول د ټولګټو وزارت سره په ګډه یو پلان طرحه جوړ کړل چې هغه تطبیق کیږي. هم چې د جک توناش موټرو تم معیار وټاکلو چې جک توناش چې کوم موټر وي هغه نه وزن کته کیږي او اجازه نه ورکول کیږي تر څو د کوم حالت کې چې وو سړکونه دي په دې حالت یو ساتونو. آینده د پر بیا د جوړیدل د پر ټولګټو وزارت به اقدام کوي.
زموږ د خبرونې ملمانه دي د کابل شاروالۍ د نشیاتو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزی د ترافیکو د پولیسو د دفتر څخه ښاغلی نجات نواز او همدارنګه د ترانسپورت او هوایي ملکی چلند وزارت ویندوی امام الدین احمدی یو اوریدونکو تیار لرون. اول نوبت متاسته درکو.
سلامونه ساروان صاحب. ساروان صاحب د ترافیکي پیښو اکثره عامل خو د زمنګ د افغانستان دغه خراب جادي دي چې متاسف خانه په دغه شل قانونو کې یو څه سرکونه جوړ شوی او څه جاده جوړ شوی وي او همدا عاملین هم دغه طالبانو ډله ده چې ځکه په دوی په دې شل قانونو کې په لکونو پلچکونه او سرکونه وران تل.
د ما دا پوښتنه دغه ترافیکي پیښې چې اکثره کېږي د دې په باره کې مثلا هغه څوک چې موټر رواني کوي یا ډرایوین کوي د دې په باره کې مطلب دغه اکثره د کوم عمر کسانې چې تجربه نه وي ورسره.
ښاغلی نواز دوی ته تاسو څه وایئ؟ زرمل وال صاحب ته
لومړی خو موږ ته چاته لیسنس ورکوو دغه هغه قانوني سن یا قانوني عمر په نظر کې نیول کېږي چې باید اتلس ماتلس ونه پورته وي. دویم دا چې د ټول غړي جوړ سترګې جوړې وي. د موږ مثلا په د کابل عمومي مدیریت کې د ټول افغانستان په اړوند ترافیک مدیریتونو کې د دوی معاینه کوي
یعنی د دوی صحیح معاینه کیږي ورسته لاغه چې دوی به صحیح لحاظه پورا جوړ وی ټول غړي جوړ وی بیا ورسته لدی دوی ته لایسنس ورکول کی یعنی دوی د لایسنس په پروسه کې د دوی د غړو د روغتیا ټول هسته شامل دی بعد دوی له صحیح لحاظه جوړ وی او دوی د غسن یا عمر پورا کړی وی ورسته لدی نه امکان اخیستل کیږي عملی امکان اخیستل کیږي نظری امکان اخیستل کیږي بیندل اصل د دوی ته اغه ترافیکی قوانین ورخودل کیږي ورست لغه دوی ته لایسنس ورکول کیږي
د ترافیکی قوانین څوک ورخی
دا قوانین ترافیکی قوانین موږ په هر مدیریت کې استادان لرو هغه استادان چې له اکاډمۍ څخه فارغ شوی دي هغه استادان چې دوی تلور کړه نه
یعنی دا وړیا تاسو ورخی است ک چې فیس لري غواړي
نه نه وړیا ده پنځه لس ورځې وړیا درس ورکوي
تاسو ول چې سہی معنی هم لازم ده په نور دنیا کې یو سړی به جکی جوړ سترګې لري لیکن کمزوري بي وي بیا دغه لپاره لازم ده چې د سترګو له ډاکټر نه معنی راوړي د کې سترګې د سترګو نظر کم بي باید عینې کې ولري مثلا د قصې یا لنز ولري دا سه کوم شی تاسو هم لري یو کنه
او موږ د دې مکمله معنی کوو یعنی په هر مدیریت کې اړوند صحیح کلینیکونه شته په هر مدیریت کې هلته د دوی معاینه کوي پوره معاینه کوي د سترګو معاینه کوي د غړو معاینه کوي نور منځونه هر څه ګوري ورسته لږه هغه کوم شی چې د موټروانۍ لپاره اړین دي یا د موټر چلول لپاره اړین دي هغه باید دی ولري که چیرې دی ونه لري ممکن د دې لاس تری شوی وي د دې دوه اته د یو کس د دوه ګوتې نه وي لایسنس نه ورکول کیږي نو د دوی پوره کتنه کیږي د دوی پوره درملنه کیږي یا روغتیایي حالت کې کتل کیږي بیا ورسته لغه دوی درس تمریفي کیږي پنځه لس ورځې دوی درس ولې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ترافی په خو په بارک مودا جایو سی کوم د وران د غلو لارو باندې را روان دي هغه په کوم داسې د خپل موټر چلوي هغه د بل لاس سره اړوي بل مخامخ جانب مقابل ته موټر نور کاری گئی نو ټکر سبب دی دا ګرځي
نواز صاحب اوس دې اوریدونکو په خبرو تبصره وکړي د ترافیکی پیښو د علت په اړه کې
بالکل د اوریدونکو خبره سمه وه موږ په ډیره یو لوی لارو کې کوم بسونه چې دی یا کوم غلوی موټر چې دی چې د 400 نور دغه غټ موټر چې دی دا ورته وایي دغه موټر رښتیا هم په ډیر سرعت باندې په دې سرکو باندې تګ راتګ کوي د دغه لارو د کتلو لپاره موږ یو کمیټه جوړه کړې وه تقریبا له کابل نه تر تورخم پورې دغه لار ټوله یو ځل بررسي کړه ټوله یې وکتله ځینې حل لارې هم ورته درلودلې او همدارنګه یعنی سبا یا بله ورځ به دغه موږ تخنیکی ټیم قندار او نیمروز خواتم دغه لوی لاره ګوري لومړی خدای ته دغه لوی لاره رښتیا هم ډیر کندو کفره ده یعنی سمه جوړه نه ده د موږ تاسو هیواد جنگ زپلای هیواد ده دا ترکونه په سیده ول جننه دي جوړه یا که جوړ هم و په جنگ خراب شوی لومړی دلیل دا ده چې د سرکونه صحیح نه دي جوړ او دویمه خبر د خپل د موټروانانو او د شرکتونو مسله ده دوی فقط هغه خپل سواری ته پورته کی کوشش کوي چې بیرته هغه کوم ځای کې چې دوی به عدالت هدف یو حالت ورسیږي په ډیر تیز سرعت باندې دي تر څو بیرته نوبات ونیسي او یو بر سره ډیر عجیب رقابت لري په سرعت کې چې کوم یو ذره رسیږي کوم یو تیز رسیږي نو دغه دلیلونه او دغه عوامل د دې سبب کیږي چې دیر پیشرامه
بلې لیکن دا چې تیز چلایي دلته خو دی خلکو رول هم ده ډیر واري د سیم غوړیدل دي چې ځین سپرلی هم موټر چلون کې تشویقوي چې زر ورسوي یعنی تیزه وچلوي
او د دو کاچا کمره د تشویق کې تر ډیره پورې خپل موټروانان ډیره به احتیاطي کوي یعنی موږ دغه لختر نمخ کې دوی ته مکتوب ولیکه هغه مکتوب موږ دوی ته ولیکه یو د دې پاړه و چې دوی ډیر تیز سرعت درلود موږ محترم رئیس صاحب سفر درلود د قندار او هرات د ولایتو ته نو چې بیرته راغی ماته لومړی دا خبره وکړه چې د پاړه باندې مکتوب تاسو دوی ته دغه شرکتو ته ورکوي یو به دوی خپل سرعت کنټرول وی په هغه سرعت مناسبه ده بده سره کوکی بدی او بل دوی د لیزر چراغونو ډیره
دغه نور موټر ته د دوی پشپاکه د دوی چراغونه دومره لایزري دومره قوي چراغونه دي چې نور موټرونه به خپل مخه نه ویني. نو دغه 2 میلیونه ډیر دی په خلانو کې چې موږ دوی ته مکتوب ورکړای دا جدي خبره مشترکه کړی دا نو موږ به دوی په اړه باندې جدي اقدام کوو. دا د دې خبرې د کنټرول په خاطر باندې د موضوع د کنټرول په خاطر باندې دوی د سرعت د کنټرول دی د قد د کنټرول په خاطر باندې موږ ان شاء الله اقدام کړای دا او دا اقدام به موږ امریکایو او دغه کار لپاره به حل لار پېل کړو.
ډیر مننه اوریدونکو لرو ځان راو پېښنې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. ازادي رادیو محترم میلما کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه محمد ظریف عزیزی د هلمند ولایت باباجی څخه زحمت ورکوم. محترم د میلما څخه زموږ د یو پښتنه ده هغه دا چې دغه بازي شرکتونه خپل موټروانان ته جایزې ورکوي کوم وخت کې چې د کابل څخه د هلمند پر لور حرکت کوي هر موټروان چې جر راسي ځینې وخت د یو توحفه ورته ورکوي چې دغه د ترافیکي پیښو د یاد مرکزوبلی لامل کیږي. آیا د دې لپاره د کوم یار ټاکلې دي چې په دومره وخت کې باید ورسیږي؟ دا یو. او دوهم ځینی موټروانان نشوي ټلیفون ورسخه وي په لار کې یا هم سګریټ لګوري. آیا د دې لپاره د کوم طرز عمل لري ورته ټاکلې دي کنه؟
جالب خبری وی دی دغه اوریدونکو نواسب څورته وایست د دې توفیق خبره ما خو مخکې دی سپرلوی خبره کوله په خپل ترانسپورت خواندانم دا کار کوي.
یو خبره موږ باید یاد ولرو چې د بهرنۍ هوادو فشان د ډیرو سہولتونو او د ډیرو ترافیکی قوانینو د تطبیق توقع نشي. اگر چې ترافیک یا د ترافیک عمومي ریاست یا اړوند مدیریتونه تر ډیره کوشش کوي چې په افغانستان کې هغه واقعي قوانین تطبیق کړي، مګر موږ تر ډیره کوم فلم لیدلې وي یا کوم ویډیو لیدلې وي یا له بهرنۍ هیوادونو یو خاص دید ولرو، خو د موټرونو کنټرول هغه وخت کېږي چې موږ مثلا زر متر بعد څومره کیلومتر مثلا 10 کیلومتر بعد 40 کیلومتر بعد 10 کیلومتر بعد یا په هر ولایت کې د سي عالی ولرو لکه په نور هیوادو کې دي هغه د کچېره الټا موټر ډیر سرعت باندې تیر شي بیرته ترافیکو ته خبر ورکړي چې دغه موټر له خپل مناسب سرعت نه تیر تیر شي یا په هر ځای کې دغه عالی او دغه اشارات ولرو. لمړی خو تر اوسه افغانستان هغه حالت نه درسیدل ان شاء الله،
لیکن نواسب پدې کې شک نشته چې موږ بل نور سره ځان مقایسه نه کوو. اوریدونکو هم له خارج نه و له هلمند څخه وو باباجی سیمه څخه ټلیفون کړی. ځینې شان در سره منو لکه تاسو چې مخکې دی کورسونو خبره وکړه چې خلک توان نه لري پیغو کې به خلک در سره موافق وي، لیکن دا د موټرو د سرعت کنټرول ډیر مشکله کار نه دی. که یو موټر له کندهار حرکت کوي تر کابل ته سي یو وخت ورته وټه کوي چې مثلا په شپک ساعت کې باید ورسی شي. په زابل کې چې اول ولایت دی باید د وکتل شي چې دی باید په څومره ساعت کې رسیدلی. کله چې غزنی ته راورسېدو باید یو ورقه بیا امضا شي ورته چې دی په خپل وخت رسیدلی دی ژر رسیدلی. چې میدان شار ته راورسېدو هلته بیا هغه ورقه ورته امضا شي. په دې شکل سره به د سرعت کنټرول شي.
بالکل. یعنی زه تاسو سره کوم مکتوب ته ما مخکې درته ویل چې موږ دوی ته شرکتونو ته لیږلای د ټولو د ټولو هیواد غو شرکتونو چې په لوی لار باندې موټر چلای یا موټر لري، یعنی زه مکتوب تاسو سره شریکولای سم چې په هغه کې ما د سیګریټ مسله یاد کړی ده، د نشي مسله مې یاد کړی ده، د سرعت مناسب سرعت یا د سرعت د کنټرول او د لیزری تراغونو موضوع مې یاد کړی ده او دا خبر موږ دوی ته کړی ده. نو تر ډیره پورې موږ په دوی باندې څارنه هم کړی ده. ځینې شرکتونه موږ سره همکار دي دغه کار کوي، ولدا یو انساني سیستم دا تر ډیره پورې له کنټرول نه کله وځي. رښتیا هم دا توفي ورکول کیږي، رښتیا هم دوی تشویقي کله، مګر موږ په دوی باندې دوی ته مکتوب ورکړای چې دا کارونه نوټی دي او کچېره د موږ د مکتوب په اړه باندې دوی جدي اقدام ونه کړي بیا موږ هم ورته خپل جدي قوانين لرو چې دوی سره بیا موږ توکو او کوشش وکړو چې دوی سره همکار پاتې. نو تر ډیره موږ خپل کومه حل لاره چې موږ ورته پیدا کړې ده چې تاسو دا خبره وکړه تر هر مدیریت ته، یعنی موږ غزنی ته لاړو له مدیریت سره خبرې درلودلې یا نورو ولایتونو ته دوی هم همدغه خبره وکړه، مګر موږ دوی ته هغه خپل حل لاره چې موږ درلودله موږ خپل مکتوب ورکړی ده، دوی نه هم څارنه هم کړې ده، مګر کله ناکله دوی سرغړونه کوي. په دې برخه کې انشاء الله چې موږ به راتلونکي کې د دې موضوع لپاره
ډیره مننه نو صاحب. بیا هم یو سب شوی پیغام لرول.
السلام علیکم محمد ایوب، خبرې کومه؟ کابل نه نو ولا دیږي شروع غوجور ویل تاسو لمر منونه دا پختنه کوم او دا ورته یو څه سم خپل لیدلې دي د دې په اړه چې زه وضاحت غواړم چې د دې افغانستان د پاکستان لوري ته د کویلا یا سنگیزغال یا ډبرو سکاره دا روان دي د دې سرکونو باندې او په ډیر غټ وزن باندې روان دي ډیر په غټ تعداد باندې موټر روان دي او د موټر په منځ کې د فاصله اندازه هم نشته چې په ډیر کم اندازه کم فاصله کې روان دي د ګردیز او د کابل او د خوست په لار باندې نو دا سرک تقریبا دا چې سوې د ټول ډیر ځای کې نشته دا نو کدا چې دا د عوام ورکی هم دا شی نو اخیر به د دې سرکونو پیدا شي په یو کال یا شپږمیا سو کې د منځل اړتیا سرکونو بل منځو وي نو دوی د دې ته محاسبه وکړي چې دا سرک مثلا د منځو لار سي دا څومره پیسې باندې جوړېدلې شي نو د دې ډبرو سکارونه چې کوم آمدن راځي د دوی د ډبرو د سکرو آمدن زیات او د دې سرکونو او د خرابېدو او د بیا د جوړېدو لپاره کوم مصرف سکیږي هغه زیات نو په دې باره کې توجه غواړو په دې باره کې د مخته د دې وضاحت راکې چې دوی په څه ترتیب باندې او په کومه اندازه باندې دوی لدینا ګټه ترلاسه کوي او دوی ته
بله په پیغام واوریدل شو نو نواسب دغه شکایت چې دوی کو د ډیر نور هم کړی دی ازادي رادیو ته پر رسیدلو پیغامونو کې حتی ځینې دا وایي چې له دغه سکرو څخه محصول یا ګمرکی پیسې هم نه اخیستل کیږي همداسې روان دي پاکستان ته په ځای دي چې په خپل خوره کې ورڅخه استفاده وشي هلته ځي سیده چې صادرات به یې خو لیکن په یو شکل سره په یو قیمت سره چې ګټه وکړي دی اوریدونکو خو نظر دا و چې تر ګټې هم تاوان سړکو ته زیات دی
تر ډیره پورې په دغه موضوع کې نور دولتي ارګانونه دخیل دي زه به صرف د ترافیکي اړخ به درته وایم چې موږ دغه موټر یعنی تر ډیره پورې کوم موټر ته خار تر داخلي یا کوم موټر ته بهر وځي هغه ځنګړی ټایم لري د ترافیکو له دغه ځنګړی وخت لري چې د شپې له کوم وخت به تر کوم وخت دغه موټر په بازار کې یا به کوم موټر بهر ته وځي او دغه دغه د څومره موټر څومره درون وي په سړک باندې وګرځي ترافیک کوم خاص برنامه او کوم خاص قانون ورته نه لري تر ډیره د کوم ارګان یا د ټولګټو وزارت د سړکونو جوړ کړي تر ډیره د دوی مربوط کیږي تر ډیره په دې پورې اړه
یعنی دا وزن ټوناژ به څوک معلوم کله تاسو سره ارتباط نه لري د ټولګټو وزارت سره ارتباط لري
موګه دغه څلور ارګانونه چې د ټولګټ وزارت د ترانسپورت وزارت او شاروالي د موګه یاستو موګه همیشه یعنی د تیر نظام خبر درته نکوم د اسلامي امارات په وخت کې موګه همیشه همغږي درلودلې ده موګه همیشه همکار پاتې سی یاستو او همیشه د کومې برنامې کومې کارونه چې نن موږ په روان کړی دي دا په دغه همغږي په همانګي باندې مسئله نو کاغه د مثلا خاغلي خاروالي اوس په کراچۍ ته ځنګړي ځایونه جوړ کړی دي یا مثلا ترافیکو اشاره ولګولې دي شاروالۍ په امپارې باندې نو ځینې کارونه یا ځینې طرحې موږ اوس هم لرو د ګډه کمیټه لرو ګډ ټیم لرو په همکارۍ باندې دغه کارونه موږ مخکې بیایو
د واسب د کابل شار په برخه کې تاسو هم اشاره وکړه په پایل کې فکر کوم چې پارکینګونه کم دي اکثر خلک نه پوهیږي چې موټر چیرته ودروي
تر ډیره پورې نن د کابل ښار او نور ښارونو کې ترافیکي بې نظمي همدغه د سړکونو کې د موټرو د بې ځایه پارکولو رامنځته کړی ده دا تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان تقریبا د ټولو ښارونو سړکونه او دغه نقشه ډیر په معیاري ډول باندې نه جوړه شوې یعنی موږ ډیر کوشش کړی یعنی کله چې تړی بازار ته وځي دغه ګڼګونه چې ویني د موټرو ډیری وخت په دې فکر کې کیږي چې دا د ترافیکو مربوط کیږي دا به ترافیک وایي ترافیک کار نه کوي نو هر چې ته موټر وړال وی هر چې ته غنګونې سی وځای تر
نه خو چې کله ځای نه وی یعنی موټر چلون کې هم سړی نشي ملامت ولې چې کله ځای نه وی پارکینګ نه وی مجبور دي چې په سړک کې ودروي
خو اوس وخت کې موږ کابل کې نور ولایتونو کې ځینې ځایونه پنهکه کړی دي ځینې استرایونه یا ځینې لوی ویلې د موټرو لپاره پارکینګ جوړ شي یعنی تر هم ورته ستا په کابل کې موږ څو ځای ګرځېدلی یاستو په ځینو ځایو کې ګڼه ګوڼه وه مګم په تنګ کې ډېر یو لوی ځای ده خالي وي یعنی د هغوی د اخیستلو په خاطر باندې د هغوی هغه د چا څه ده یا که دولتي ده یا که شخصي ده
ډېره زیاته مننه جات نواز صاحب له تاسو څخه چې تر اخره پورې راسره پاتې شوی او په دې خپرونې کې مو زموږ او زموږ د درن اوریدونکو ته ځواب ووایو د ازادي راډیو خپرونې دوام لري
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211214115 شمیره بیا وایم 00422211214115